360 में पाकिस्तान में अफगान तारकीन वतन के लिए जगह तंग, इस्लामाबाद वापस ना जाने वाले लाखों अफगानों के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करेगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए दी गई मोहलत कल खत्म हो गई। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वजीर दाखिला के मुताबिक 1 नवंबर के बाद रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अगरचे हुकूमत के मुताबिक उसकी कार्रवाई तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ है, पाकिस्तान में तारकीन वतन की अक्सरियत अफगानों की है और हुकूमत इन पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगा चुकी है। 40 लाख से जायद अफगान महाजरीन और तारकीन वतन पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान के मुताबिक उनमें से 17 लाख गैर कानूनी हैं। पाकिस्तान का कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 2 लाख अफगान रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापस लौट चुके हैं। तहम अफगान तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती। ये अफगान वापस क्यों नहीं जाना चाहते और पाकिस्तान पर इन तारकीन वतन को निकालने पर तनकीद क्यों हो रही है, आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने इस्लामाबाद के इस फैसले के हवाले से वजाहत देते हुए कहा कि यह फैसला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक्वामी उसूलों को मद्देनजर रखकर किया गया है। उधर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कल अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत पनाह के हुसूल के मुंतजर गैर कानूनी अफगानों को डरा धमका कर अफगानिस्तान जाने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ अफगान हुकूमत के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर ने अफगान शहरियों को निकालने के अमल को तमाम रिवायात के खिलाफ करार दिया है। पाकिस्तान हुकाम के मुताबिक अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए मजमू तौर पर 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स बलोचिस्तान से और 4 खैबर पख्तूनख्वा में अफगान सरहद से मुतसिल इलाकों में है। इनमें से 1 खैबर पख्तूनख्वा में तोरखम का क्रॉसिंग प्वाइंट भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस सरहदी गुजरगाह के इलाके में गए और हमें दिखा रहे हैं कि वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है।
अफगान महाजरीन की आज वतन वापसी का आखिरी दिन है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी जिसका आज आखिरी दिन है और इस मौके पर अभी हम इस वक्त मौजूद हैं लंडी कोतल के मुकाम पर, जहां पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज़ करने वाले इदारों ने एक होल्डिंग एरिया बनाया है, क्योंकि इस वक्त पेशावर से लेकर तुरखम बॉर्डर तक सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। हज़ारों की तादाद में ये गाड़ियाँ हैं और अफगान महाजरीन अपने वतन वापस जाने के लिए इस सड़क से गुजर के जा रहे हैं। इन तमाम इस ट्रैफिक को बरकरार रखने के लिए एक होल्डिंग एरिया यहां पर लंडी कोतल में बनाया गया है और यहां पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियां हैं जिनमें कई लाख लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और इनकी यहां पर मुकम्मल स्कैनिंग करने के बाद नादरा की यहां पर 10 मोबाइल वैन्स जो हैं यहां पर मौजूद हैं और इन मोबाइल वैन्स में तमाम अफराद का जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, इनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और इनको उसके बाद यहां से तुरखम बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तुरखम बॉर्डर के ऊपर भी वहां पर उनको एक बार फिर दोबारा से चेक किया जाता है, उसके बाद ये अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन हैं, लाखों की तादाद में हैं। जो पेशावर से लेकर तुरखम के बॉर्डर तक जब हम आए तो हमें हर तरफ गाड़ियां थी वो नजर आ रही थी। ये होल्डिंग एरिया, यहां पर भी हजारों की तादाद में मुख्तलिफ ट्रक्स जो है वह मौजूद हैं जिनमें ये अफगान महाजरीन अपना तमाम साजो सामान लेकर अपने वतन वापस जा रहे हैं। हुकूमत का यह कह रहा है कि इसकी इस अमल की जो है मुकम्मल तौर पर इनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, कोई भी यहां पर कैंप लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई होल्डिंग एरिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके, सड़क के ऊपर ट्रैफिक जो है वो जैम ना हो और उसके बाद उनको दोबारा से आगे रवाना कर दिया जाएगा। तो अब तक की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर कई हज़ार जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर तुरखम बॉर्डर की तरफ रवाना की जा रही हैं और इम्कान ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जो है वो अफगानिस्तान भिजवाया जा सकेगा, लेकिन ये अमल जितने लोग इस वक्त यहाँ पर रोड्स पर मौजूद हैं मुमकिन नहीं है कि ये तमाम के तमाम बॉर्डर क्रॉस कर सकें। तो इम्कान ये है कि ये प्रोसेस कल के दिन भी जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अफगान महाजरीन के काफिले उनकी अभी भी इस इलाके में आमद का सिलसिला जारी है।
आसिम ने कल ये स्टैंड अप रिकॉर्ड किया, वहां पे वो कल इस इलाके में मौजूद थे और जो सूरत हाल थी उस हवाले से हमें बता रहे थे। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तजा ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि चमन में क्या सूरत हाल है। मुर्तजा, चमन बॉर्डर से वापस जाने वाले तारकीन वतन की क्या सूरत हाल है, कितने लोग जा चुके हैं अब तक यहाँ से?
جی بالکل، جو صوبائی نگران وزیر اطلاعات ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ اب تک جو رضاکارانہ طور پر غیر ملکی جو تارکین وطن ہے جن میں افغان باشندے ہیں ان کی تعداد 35,000 کے قریب ہے، جو رضاکارانہ طور پر چمن جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ افغانستان جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو مہلت دی گئی تھی حکومت کی جانب سے وہ ختم ہوا ڈیڈ لائن، اور جو کوئٹہ اور اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 6 ہولڈنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر ان تارکین وطن کو جو ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی، کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کے بعد وہاں پر انہیں ان ہولڈنگ سینٹرز میں لایا جائے گا۔ آج صبح جب ہم کوئٹہ کے ایک ہولڈنگ سینٹر گئے تو وہاں پر فی الوقت تو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تارکین وطن کو نہیں لایا گیا تھا، لیکن حکام کا یہ کہنا تھا کہ آج شام تک یہ سلسلہ شروع ہوگا اور کل جو ہے یہ بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہے جو تارکین وطن ہے غیر قانونی وہ موجود ہوں گے، اور اس کے بعد ایک دن وہاں ان کو رکھنے کے بعد چمن روانہ کیا جائے گا۔
اور اس وقت مہلت ختم ہونے کے بعد جو بلوچستان میں غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے صرف ہولڈنگ سینٹرز کی حد تک محدود ہے یا اس کے علاوہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے؟
جی بالکل، گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل صوبائی حکومت کی جانب سے متعدد بار پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، جب مہلت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد مکمل طور پر کریک ڈاؤن ہوگا اور تمام وہ افراد جن کا تعلق افغانستان سے ہے، ایران سے ہے یا کسی بھی ملک سے ہے اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتاری کے بعد ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہولڈنگ سینٹر میں ان کو لا کر ان کے جو بائیو میٹرکس ہیں وہ کر کے انہیں ملک سے ملک بدر کیا جائے گا۔
بہت بہت شکریہ مرتضیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو چمن میں صورتحال ہے اس وقت۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کرنے کا۔ کیا پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغان تارکین وطن کو کوئی سہولت دینے کو تیار ہوگا، اور جو افغان اب تک پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکے ان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال۔ بیرسٹر، پاکستان کے تارکین وطن کو نکالنے کے اعلان کے بعد ہزاروں افغان واپس تو جا چکے لیکن ابھی لاکھوں باقی ہیں، ان کے لیے پاکستان کی اب کیا پالیسی ہے؟ بیکاز اتنا بڑا کریک ڈاؤن پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کرنے کی؟
السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو فار ہمارا موقف جاننے کی آپ نے کوشش کی۔ ابھی تک جو لاسٹ نائٹ 104,000 جو ہیں وہ لوگ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں، اور آج کے دن میں جو ہے آن ایوریج، اور یہ ہمارا ڈیٹا ہر روز رات کو ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، تو آن ایوریج جو ہے یہ تقریباً 15,000 to 18,000 جو ہے وہ لوگ ڈیلی یہاں سے وہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو تھوڑا ہم وضاحت اس کی کرتے چلیں کہ ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ڈیز۔ آج فار ایگزامپل جو ہے واز اے ڈے فار اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، تو وہ جو لوگ ہیں ان کو آج ہم نے یہاں سے جو ہے وہ تھرو نادرا، اور ہم نے دو پوائنٹس بنائے کہ وہ جو انفلکس ہے لوگوں کا وہ کم ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ جو ہوگی ٹو ڈیز دیٹ ول بی ڈیڈیکیٹڈ جسٹ ٹو پنجاب، اینڈ دین آفٹر دیٹ 3 دن جو ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں گے۔ تو اور یہ سائملٹینیس پروسیس اس وقت چل رہا ہے۔ ایک طرف جو ہیں وہ لوگ ہیں جو والنٹیریلی یہاں سے وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس طرح وہ پہلے جا رہے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ جائیں گے۔ اور دوسرا جو سائملٹینیس جو سیکنڈ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فار ایگزامپل یہاں پہ اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے کیمپس بنائے ہیں کہ وہاں پہ وہ لائے جاتے ہیں، ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ 3 پوائنٹس ہیں ہمارے، ایک ہری پور میں ہے، ایک پشاور میں ہے، ایک لنڈی کوتل میں ہے۔ دونوں پروسیس جو ہیں یہ سائملٹینیسلی جو ہے اس وقت ہمارے چل رہے ہیں جی۔
بیرسٹر ایک چیز, جب سے ان تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان ہوا ہے تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے طالبان حکومت پہ یا افغان طالبان پہ, کیا کوئی نتیجہ نکلا اس کا؟ افغان طالبان کی طرف سے کوئی لچک دکھائی گئی اپنے موقف میں, پاکستان کی ڈیمانڈز کے بدلے میں کچھ ہوا اب تک؟
دیکھیں میں آپ کو معیشت میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, جس ان قوانین کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ سٹیزنز رہتے ہیں, اور وہاں پہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پتہ ہوتا ہے. اب ہمارا جو اولین فرض ہے ایز اے گورنمنٹ وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا مان و جال کا, جان کا تحفظ کرنا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ ہر قیمت انشاءاللہ برقرار رکھنا. تو جب لوگ آپ کے پاس آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انلیگل طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مثالے یہ چلے جائیں اپنے ملکوں کو واپس, ہو جس ملک کے بھی ہوں, افغانستان کے ہوں, افریقہ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, یورپ کے ہوں, جہاں کے بھی ہوں, اپنے ملکوں کو یہ واپس جائیں, وہاں پہ یہ پاسپورٹ بنائیں, ہمارے وہاں پہ ویزاز کیسے ایمبیسیز موجود ہیں اور وہ وہاں پہ ویزا لگا کے اگلے دن بے شک واپس آ جائے.
لیکن بیرسٹر میرا سوال یہ ہے کہ
رہتے ہوئے,
جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا اور یہ آج سے افغان تارکین وطن جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ رہے, 17 لاکھ اگر پاکستان نے ڈیٹا جمع کیا ہے کہ موجود ہیں, تو یہ آل آف اے سڈن کیوں ہوا؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ طالبان پہ پریشر ڈالنے کی افغان طالبان پہ کوشش ہو رہی تھی, اس میں کوئی نتیجہ نکل سکا اب تک؟
دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کافی پہلے مثالیں ہو جانا چاہیے تھا. آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں, آج جو ہمارے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے فار ایگزامپل, تو جہاں پہ گورنمنٹ کی اس وقت بالکل زیرو ٹالرنس ٹورڈز اینٹی اسمگلنگ, یہ جو الیگل امیگرنٹس, یہ جو معاملات ہیں, دیکھیں نا ہماری اکانومی کا جو حشر ہو گیا ہے فار ایگزامپل, جو ہمارے ملک کا ہو گیا ہے جس طریقے سے پاکستان,
یہ سارے پوائنٹس ہیں, یہ سارے پوائنٹس ہم ہر طرف سے سن چکے ہیں, میں صرف آپ یہ تنقید کا جواب چاہ رہا تھا, لیکن آپ اس کو اگر اوائڈ کر رہے ہیں تو ایسے تمام افراد, جی میں طالبان پہ جو پریشر کی بات ہو رہی تھی کہ ایک تنقید یہ تھی کہ طالبان پہ پریشر ڈال کے پاکستان کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہے, کچھ نکلا اس میں سے؟
دیکھیں جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی, اس کی اپنی بقا بھی اس میں ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طریقے کے جو سٹیپس ہے وہ لے اور یہ مینس جو ہے اس کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب ہماری حکومت جو ہے وہ تو پرعزم ہے کہ بالکل اس ان چیزوں کو وہ ہینڈز آن جو ہے ہماری حکومت, ہماری افواج پاکستان, ہمارے ادارے سب جو ہیں وہ ون پیج پہ ہیں. افغان حکومت, انٹرم حکومت کی اپنی بقا جو ہے وہ بھی اسی میں ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اسی طرح کے سٹیپس لیں؟ ایک لاسٹ پہ مجھے چیز بتائیے گا کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد جو لوگ پاکستان میں آئے ان میں سے غیر سرکاری تنظیموں, ہیومن رائٹس اور صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک افغان جو ہیں وہ اپنی زندگی کو خطرہ سمجھتے ہیں ادھر, انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی سہولت دی جائے گی؟
بالکل, جو جن کو ایسے مسائل ہیں یا جن کو ایسے وہ ہیں, تو پچھلے دنوں جو یہاں پہ ہمارا ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ ایسے کوئی سنگرز تھے اور ایسے کوئی لوگ تھے جن کو جان کا وہاں پہ خطرہ ہے, اور وہ دیکھیں وہ جس کسی ملک کے بھی ہو سکتے ہیں, یہ پولیٹیکل اسائلم ہو گیا, یہ جان کا خطرہ ہو گیا, تو یہ قوانین دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہم ایسا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, اور ہم پوری فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ہم کسی کو وہ نہیں کر رہے ہیں نہ جبر سے نہ زور سے, والنٹیرلی یہ لوگ خود جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان کو, مثال آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز آزاد ہیں, میڈیا آزاد ہے, آپ دیکھ لیں کہیں پہ پاکستان گورنمنٹ نے کسی قسم کا ایسا اقدام اٹھایا ہو, اور جہاں پہ کسی کو ایسے خطرات موجود ہیں تو وہ پوری دنیا میں اس کے قوانین ہیں. ہم پاکستان حکومت ایسے کسی کو وہ نہیں کرے گی کہ وہاں پہ جا کے اور ان کو
کسی کو ویسے نہیں نکالا جائے گا. بہت بہت شکریہ فیروز جمال, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہمیں پاکستان کا جو موقف ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے.
تھینک یو.
جو افغان پاکستان سے نہیں جانا چاہتے ان کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ انہیں افغانستان میں اپنی جان کے خطرات لاحق ہیں۔ مرتضیٰ ظاہری نے ایک ایسے ہی افغان باشندے سے بات کی جن کا تعلق افغانستان کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کے خدشے کے پیش نظر ہم سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی تھی، جس کی وجہ سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا چہرہ نہیں دکھا رہے اور نہ ہی ان کا نام ظاہر کر رہے ہیں۔
شخص خود میں بے احتمال زیاد
مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ افغانستان میں یا تو مجھے مار دیا جائے گا یا قید میں ڈالا جائے گا۔ وہاں نہ مجھے آزادی ہوگی اور نہ ہی قید میں میرے کوئی حقوق ہوں گے۔ بس یہ دو چیزیں وہاں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواتین کی تعلیم، نسل کشی کے خاتمے اور مذہبی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ دو سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت آئی تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان میں پناہ حاصل کرنے یہاں کوئٹہ آ گیا۔ افغانستان میں 200 سال سے ہماری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہماری قوم نسبتاً پاکستان میں خود کو افغانستان سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے، اس لیے میں بھی یہاں پناہ لینے آیا تھا۔ جب طالبان نے افغانستان میں حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم قانونی طور پر ویزا لے کر پاکستان آتے، ہمیں فوری طور پر یہاں غیر قانونی طور پر ہی آنا پڑا۔ پناہ گزینوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں بھی شروع میں بے روزگاری، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف وہ افغان پناہ گزین ہیں جنہیں افغانستان میں کسی جانی اور مالی نقصان کا خدشہ نہیں ہے، ایسے افراد کی شرح 90% ہے، مگر 10% لوگ ایسے ہیں جنہیں افغانستان میں جان کا خطرہ ہے۔ میری حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ ایسے افراد کو ملک سے نکالنے کے بجائے انہیں پناہ دی جائے۔
بیرسٹر فیروز جمال، جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی افغان شہری کو یا افغان تارک وطن کو یا کسی بھی تارک وطن کو جس کو اپنی جان کا کوئی خطرہ ہو، اس کو پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور خاص طور پہ انہوں نے حوالہ دیا کہ جس طرح سے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے تو پاکستان میں ایسی کوئی بھی چیز اگر رپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اگر وہ رپورٹ ہوتی ہے تو اس کو مینشن کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو جس طرح سے پاکستان کا اب تک کا موقف آیا ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اور ساتھ ساتھ جس طرح سے ہولڈنگ کیمپس بنائے جا رہے ہیں جو کچھ دیر پہلے ہمیں عاصم علی رانا بھی بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ ظاہری بھی چمن کے بارڈر پہ بتا رہے تھے کہ جو ہولڈنگ کیمپس بنائے جائیں گے، جو تقریباً 17 لاکھ کا نمبر اگر پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا اور اوریجنلی کے غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور خاص طور پہ افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ان کو نکالنے کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کا پلان ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پورا پلان اس کے اکارڈنگلی چل رہا ہے، تو اگر اب تک 60,000 افغان حکومت کہتی ہے، افغان طالبان حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ 60,000 افغان جو ہیں وہ واپس افغانستان میں آئے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی حکومت کے نمبرز دیکھتے ہیں تو اس میں تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ نمبر جو ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جتنا دوسرا گیپ ہے ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی ڈفرینٹ ورژنس لاتے رہیں گے اور سرکاری موقف لینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان میں جن غیر ملکی شہریوں کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا تھا ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغانوں کی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے کابل کا اقتدار سنبھال کے بعد سے مختلف اعداد و شمار کے مطابق 6 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان منتقل ہوئے، ان میں سے عام شہریوں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں، ہیومن رائٹس اور صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک افغان بھی شامل تھے۔ اس وقت پاکستان میں پناہ لیے ہوئے صحافیوں میں سے کچھ سے وائس آف امریکہ نے بات کی، جن کے مطابق ان کی افغانستان واپسی کا مطلب ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوگا۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔
میری کچھ دو رپورٹس ہیں کہ طالبان اور داعش کے خلاف ہے، کچھ بہت شارٹ رپورٹ ہے، میں نے شوز بنایا تو وہ بھی میرے پاس ہے، لیکن جو میں کام کر رہی تھی میرے کام وہاں تھی، مجھے اس طرح لگ رہی ہے کہ میں وہاں آگے نہیں جا سکتی، مطلب اگر میں جاؤں تو شاید میں وہاں سکون پہ نہیں رہ پاتی، یہ میری پرابلم ہے۔
اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد کابل کی رہائشی فرشتہ عزیزی اس سوچ کے ساتھ پاکستان منتقل ہوئیں کہ یہاں روزگار کے ساتھ ایک محفوظ زندگی گزار سکیں گی. تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو بے دخل کرنے کے اعلان اور ان کے خلاف کارروائی کے بعد اب انہیں ایسا ممکن ہوتا نہیں دکھائی دیتا.
میں نیند میں تھی, ایک بجے رات تھی, میں نیند میں تھی, اچانک دروازہ دستک ہو گئی بہت زور سے. کہا کہ میں پولیس ہوں, اپنے پیر سے زور سے مار رہی تھی میرے دروازے کو. تو میں نے کہا ایک منٹ میں آ رہی ہوں. پھر انہوں نے پھر سے دروازہ مارا, میرے پڑوس کو بھی مارا, سارے پڑوس کو تنگ کیا. تو اچانک دروازہ ٹوٹ گئی. میں نے کہا بابا ایک منٹ صبر کرو, میں اپنا دوپٹا پہنوں پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہوں. فوراً میں نے اپنے دوپٹا پہننے کی کوشش کی تو دروازہ کھولا, اچانک پولیس آ گئی گھر میں. کیا ہوا کیا؟ کہا کہ ہمیں آفر ملا کہ یہ اس گھر کو تلاشی کر لو.
ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں 250 کے قریب افغان صحافی رہائش پذیر ہیں. ان صحافیوں کے مطابق پاکستان میں سیکیورٹی کے علاوہ دیگر چیلنجز سے بھی وہ نبرت آزما ہیں.
یہاں بھی مجھے دو دفعہ ٹیلی فون کے ذریعے دھمکیاں دی جا چکی ہیں. کیوں؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں. میری بیٹی اور بیٹا تعلیم سے محروم ہیں, وہ اسکول نہیں جا سکتے. میرا کوئی کام کاج نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. میں ایک سم کارڈ تک نہیں خرید سکتا. میں شرم کے مارے اپنی بیٹی کی جانب نہیں دیکھ سکتا, اس لیے وہ مجھ سے اسکول جانے کا مطالبہ کرتی ہے. ایک دن وہ میرے ساتھ باہر جا رہی تھی, وہ بولی کہ یہ لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں, میں کیوں اسکول نہیں جا سکتی؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. میری بیٹی اب بھی مجھ سے ناراض ہے.
صحافتی تنظیموں کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 7,000 سے زائد صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں. ایسے میں جو صحافی ملک چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں انہیں دوبارہ سے ملک بھیجنا کسی بھی طور خطرے سے خالی نہ ہوگا.
سو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو فاقی حکومت کا فیصلہ ہے غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجوانے کا, اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو لوگ جن کے زندگیوں کو خطرہ ہوگا ان کے سیاسی سوچ کی وجہ سے, ان کے صحافتی کام کی وجہ سے, یا ان کے انسانی حقوق کے علمبردار کی حیثیت کی وجہ سے, ان کو میرے خیال میں ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. یہ کیوں افغانستان سے نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کو وہاں خطرہ تھا.
پاکستانی حکومت کے مطابق اس وقت تقریباً 17,00,000 غیر قانونی افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ افغان شہریوں کو مرحلہ وار ڈپورٹ کیا جائے گا.
سب سے پہلے جو فوکس ہے وہ ان عناصر پہ ہوگا جن کے یہاں پر کنٹینیوڈ سٹے سے پاکستان کی سیکیورٹی کو اور پاکستان کی اکانومی ان ٹرمز آف اسمگلنگ جن کا انوالومنٹ ہے ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمارا پہلا فوکس ان لوگوں پر ہے اور باقی پاکستان کے میں اپیل کے لاز اپیل کی گنجائش بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ایک رول آف لا ہے پاکستان میں, تو پاکستان کے لاز کے مطابق اس پر فیصلے کیے جائیں گے.
پاکستانی حکومت کی یقین دہانیاں اپنی جگہ. فرشتہ عزیزی کا کہنا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں. ان کے مطابق وہ اپنا ملک خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں چھوڑ کر آئی ہیں, جہاں خواتین کو بنیادی حقوق کے ساتھ روزگار اور تعلیم سے بھی محروم کیا گیا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آج کے شو میں جس طرح کی سٹوریز ہم نے کچھ حد تک شامل کرنے کی کوشش کی ہیں, جس میں سے نظر نے ایک سٹوری لکھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ویب سائٹس پہ بھی ہماری اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ہمارے کچھ میٹیریل ایسا موجود ہے جس میں افغان ایسے جو جانا چاہتے ہیں یا جو نہیں جا سکتے اور جن کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہاں ہیں, ان سب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور اس میں زیادہ تر کنسرنس ان کے یہی ہیں کہ وہ اپنی زندگی وہاں پہ جا کے نہیں جی سکتے. دو حکومت پاکستان کی طرف سے موقف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے, اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں کی طرف سے اس حوالے سے کنسرنز جو ہیں وہ اب تک سامنے آئے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی وی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لینک اپ دلاری خلاصولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا اندروید فون باندی سنگ کولی شئی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زایت خا دا ڈی وی ویب پانا وگوری. دا NTH لینک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی او که لتاسو سارا اندروید فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہذا وستا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کرے. فدویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلاگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او فدریم پڑاو کی بیا دا اوکے تھنے کی یا پتھن کی کھا گئی لکنیکٹ کی دو وستا خاصو دا دیوی پانا پرانزی او دا خبالی پخے پراونی وزوری او لہذا زائے تاسو کولی شیچے دا خبالی پخے طول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او وزوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د NTH لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په اندروید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پانا وګورئ. د NTH لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. لکه ورسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی پټ کی ښاګي لکه نکته دو ورستا تاسو د دې وی فان فانسي او خپل پخته فارونی وګورئ او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرچکی اوری د کډوالو اړوند د پاکستان پریکړه ته برګونونه د طالبانو د حکومت یو لوړ پوره چارواکي وی د پاکستان نه د افغان کډوالو جبري استل د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم د پاکستان نه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان پر اقتصاد د افغان کډوالو اغیز په پاکستان کې د حکومت په وینا د میشتو بیا اسناد افغان کډوالو بیرته په زور ستنیدو لامل ځایي سوداګر د کارګرانو او بازار کې د سوداګرۍ د کمښت سره مخ شوی دی. او د اوکرين او اسرائیل سره د امریکا مرسته د امریکا حکومتي چارواکو د کانګرس استازو جرګې ته ویلي چې د اوکرين او اسرائیل سره د میلیارډونو ډالرو مرسته د امریکا ملي امنیت ته مهمه ده. د استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو استازو د مخالفت سربیره د دفاع او بهرنیو چارو وزیران وضاحت ورکولو ته ورغلي.
ستړي مشي نن چهارشنبه د عقرب یا د لړم میاشت لسمه او د نومبر د میاشت لومړۍ نیټه ده. تاسو د امریکا غاک آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. په پاکستان کې د حکومت لخوا د بی اسناد او افغان کډوالو د ایستلو وروسته مهلت پرون پوره شوې ده او په سلګونو کورنۍ د تورخم په دروازه کې خپل هیواد ته د تللو لپاره منتظر دي. نړیوال ټولنې، اروپایي اتحادیې او ډیرو نورو سیاستوالو د پاکستان غوښتنه کړې ده چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو د روان وضعیت تازه حال به د خپل همکار سمیع الله جلال زینه واخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. جلال زینه سبي خو کلیدونکو ته د کډوالو د ورستی حال معلومات شریکي او ترڅنګ د پاکستان دغه پریکړه په اړه د غاکسولملو نڅې دي کې تفصيلي ورکړي. مننه
اشنا صاحب. سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د اکتوبر یو دیر شمه پایته ورسیده او نن چې د نومبر لومړۍ نیټه ده، نو د افغان کډوالو د وتلو په اړه خصوصا هغه کډوال چې بیا اسناد دي د پاکستان ضرب الاجل پوره سو او له دې وروسته به دا کډوال استل کیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې د نومبر له دویمې نیټې څخه به بی اسناد افغان کډوال نیول کیږي او بیا به ځانګړو مرکزونو ته وړل کیږي او له هغه ځایه به بیرته افغانستان ته راوړل کیږي. د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې تر اوسه د 1.5 لک په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان څخه وتلی دي. تاسو هم وویل په سرحدي دروازو کې د افغان کډوالو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده او دغه کډوال د پاکستان د حکومت په دې پریکړه شکایت کوي. یو شمیر کډوالو وویل چې دوی ته اصلا هیڅ فرصت نه دی ورکړل شوی او دوی ته دا موقع ورنکړل شو چې د خپل کور وسایل، مالونه، څاروي او توکي حتی وپلوري. دوی وایي چې په ډیر کم قیمتې په لنډ وخت کې ورکړل شول چې دغه توکي وپلوري. د پاکستان د دې پریکړې په اړه بیلابیل خبرګونونه هم راغلي دي. د طالبانو حکومت هم خبرګون ښودلی. د رئیس الوزرا مرستیال د پاکستان د پریکړه د نړیوالو قوانینو او معیارونو خلاف بللې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم یو اعلامیه خبره کړې او په دې اعلامیه کې که څه هم د پاکستان نوم نه دی اخیستی، اما له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته ځای ورکړی مننه کړې، اما ویلي دي چې دوی ته باید د همسایګۍ د اصول لمخې فرصت ورکړ شي او ونه ایستل شي. مجاهد دا هم ویلي دي کوم کډوال چې هیوادونه باسي نو دوی مالونه او توکي د دوی شخصي مالونه دي او باید دا موقع ورکړ شي چې خپل دغه توکي له ځان سره وباسي. نو په مجموع کې لدی وروسته به ښکاري چې وضعیت به څه ډول کېږي. هم راپورونه شته چې د پاکستان پولیسو او چارواکو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او د دوی توکي هم اخیستي دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د ننګرهار له لوري تورخمته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستان څخه په زور او جبر د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو معیارونو خلاف کار دی. حنفی چې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو د جوړ شوي کمیسون مشري کوي وایي له ورستنېدونکو افغانانو سره به د توان پر اساس مرستې وکړي.
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس روان دی اوس زمونږ وطن دره دی خوته اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل واس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت د مشکلات حل سي.
حنفي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د وطلو په اړه د پاکستان د حکومت ضرب العجل د اکتوبر پر 1.5 پایته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان په پریکړه اندېښنه ښودلی.
موږ د پاکستان په وروستۍ پریکړه چې غواړي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بې اسناد افغان کډوال وباسي ډېر اندېښمن یو. موږ له پاکستان څخه غواړو په افغانستان کې وضعیت ته په کتو چې د آزار وضعیت او امنیت ګواښونه موجود دي په دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم پر خپل ایکس پاڼه د پاکستان له حکومت وختي دي چې له هغه هواده د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام لغوه کړي.
زه له پاکستان څخه خپل غوښتنه تکراروم د دې لپاره چې افغانان د یو بل کلکې سره مخ نشي له خپل هیواد څخه د افغانستان ته په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ستنولو پلان لغوه کړي. زه د افغانانو د حقونو څخه د دفاع لپاره د پاکستاني چارواکو په ګډون د هرې ممکنې لارې کار اخلم.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شان د نړۍ یو شمیر معتبرو سازمانونو هم د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو پروګرام لغوه کړي.
خو افسوس په دې خبر راځي سو خیر تاسو موږ ته یو کال ټایم راکړو موږ په یو کال کې زمنګ کاروبارونه سامانونه معتبردان اردن ریټونو موږ نه لاړل. پولیس موږ مجبور افغانستان کې یو جمعه را روان دي په جمعه کې افغانستان کې کارونه مارونه نشته دي.
کراچي کې زما خپل کاروبار پرې مشدوي سندیانو پیسې باندې پاتې شورانه بیټریانو په کې خرچ کړی کرام کړ باندې رااله هر څه را نه زوبت کړ پر په شرا واغستلو مخکې نیولم دا خراب.
د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي چې کابو شپږ سوه زره په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هېواد ته تللي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د پاکستانی حکومت له لوري نا قانونه کډوالو ته ورکړل شوی ورسته مهلت پرون پای ته رسیدل دي. خو په سلګونو کورنۍ لا هم د تورخم سره چیرمه د پاکستانی غاړې تخپل هیواد ته د تللو لپاره منتظر دي. الته راغلي کډوالو ویلي دي چې د کورونو هر څه یې په نیمایي بایا پلورلی دي او ډیرو یې خپل دوکانونه لا هم هلته نورو ته موقتی پریښي دي او تش لاس ترې راوتلي دي. خو د نور ناصر په لنډي کوتل کې د همدې کډوالو سره خبرې کړي او راپور یې ګورو.
خپل وطن ته پر لار افغان کډوال دا کډوال چې کلونه کلونه یې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کړی د پاکستانی حکومت تر وروستۍ پریکړې وروسته یې خپل وطن ته د ستنېدو سفر پیل کړی دی. له پرون راهیسې چې په تورخم د کډوالو کورنیو ګڼه ګڼه زیاته شوې پاکستانی چارواکو راتلونکي نور کډوال دلته جوړ شوي کم تر راګرځولي او وایي د ګڼې ګڼې له امله یې په وار وار پرېږدي. خو دغه کډوال وایي دلته هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
چې کوم منګ راغلی یو او دلته په دې افغانان او په دې مسافر کوم ظلم روان دي، نو دا بيخي حد نه لري. ځکه چې دوی موږ د سيو دشت تر راستولې چې په دې دشت کې نو واشروم شته، نه د سکلو وبشته، نه د کوم د خوراک تنظیم شته. نو حکومت لدا په کار و چې دلته موږ سره یو څه ناڅه کومک کړي و، کومک دا لکه واشرومونه جوړ کړي و، د ډاکټر کوم صحیح چې کوم پروګرام دی باید هغه کې موږ سره یو څه ناڅه مرسته کړي و.
په دې کډوالو کې د پاکستان له یوې بلې سیمې راغلي افغانان وایي هلته یې کورونه او کاروبارونه په نیمایي بیه خرڅ کړل او یا یې هم نورو ته وسپارل چې دوی وایي خدای خبر بیا یې وویني او کنه.
هر چا وروره کورونه زینه دا کاروبارونه خپ ارزان ارزان ورکړه، خپ تاوانونه بګي وکړه، خپ صحیح بد واغی دوم بس پیدل چې دا افغانان دی وزي وګیر دی او راشه چې بس دغه ور سره وکړه. په داسې ټونو خرشل وروره ټول افغانان ذلیل شو وشرمېدل بیزت شو. دا حالات دی دل درې دوه مشپه د بیګاله زمنګ دلته هم وګورو به مخکې چې سبکیږي واغ ځین خو په زلالت راوتلی و مخکې به وګورو چې سبکی خپل زما کاروبار او دکان مې په آزاد کشمیر کې د اویاتیا لکه روپو دکان واغه مې عمل ته پریخوست د بل چاته چې خدای خبر څه به سره کیږي چې به ته به زمنګ سره ملاقات څنګه کیږي منتب کې خپل اصولي یا تاوانونه نقصان خو ډیر زیات دی.
په دې مرکز کې پاکستانی چارواکي وایي دغه کډوال یې د نوم لیکنې یا راجستریشن لپاره راګرځولي او ورسره په تورخم دروازه د زیاتې غنې غنې د مخنیوي لپاره بیا دوی له دې مرکز لږ لږ او په وار وار پرېږدي.
دا ډیر وخت کېږي و اته کاله چې په ګوجره کې پراته وو. ګوجره کې پراته وو بس دلته پولیسو په تنګ کړو راغلو چرال کارټونه ماټونه نشته را سره. هغه اوس په دې لار باندې ډیر تکلیف دراته وزل ته په دې ګاډي کې د درې ورځې کېږي چې ګاډي تر خاتلې مو سره جواب شي تم نه سم کوزي دلای او وزل ته مخ خبرته نیولې د ګاډي موږ خوشاله کې چې پری دي چې نه ورکسو پراسو ته.
پاکستان د تیری اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دغه هیواد کې میشتو ناقانونه کډوالو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی و چې وایي تر دې وروسته به بیا ناقانونه کډوال په زور پسې اخلي. پاکستانی چارواکي وایي د دې نیټې تر پوره کېدو شاوخوا یو لک کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شو خو شپاړس لکه لا هم په پاکستان کې پراته دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، لنډی کوتل.
د بشری حقوقو د څار سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې نیولو او په ځنو موریدونو کې د کډوالو د اخاذي اخستو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکو فرشته عباسی امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي دي چې یو شمېر کډوال په زور د پاکستان څخه ایستل کیږي. دا د سې کسان هم پکې شامل دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښ شوی دی.
په دې ورسې او ورځو کې پاکستان اعلان کړی چې څه باندې یو اشاریه و ملنه هغه کسان چې غیر قانوني دي یا اسناد نه لري له خپل خاورې به و بس چې اکثریت افغانان دي. په دې اړه تاسو نظر؟
اما قسمی که شما یادآور شدین به تاریخ 3 اکتبر دولت پاکستان یک اعلامیه نشر کرد و او گفت که موجین غیرقانونی که در بین از او 1.7 میلیون افغان هم شامل هستند باید به شکل داوطلبانه 28% دارن که از افغانستان از پاکستان بیرون شوند و به افغانستان برن. نگرانی های عمده ای که سازمان های حقوق بشری به شمول دیدبان حقوق بشر ابراز کردن این است که اکثر کسایی که به شکل پناهجو فعلا در پاکستان زندگی میکنن جانشان در افغانستان در خطر است و نمیتونن برگردن. ما در یک دو هفته گذشته با پناهجوی صحبت کردیم که قبلا خبرنگار بودن، فعالین حقوق بشر هستن و در بین از اینا کسایی هست که درخواست‌های پناهندگی دارن برای کشورهای دیگر، کسایی هستن که منتظر ویزای آمریکا، کانادا، بریتانیا و منتظر هستن که اینا پیش برن، ولی متاسفانه فعلا تمامی اینا با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبرو هستن و از آینده خود هراس دارن.
مشخصا استاسو اندیشنه ولی پیداش باده در کاروال و در وضعیت پاره؟
ببینین افغانستان در یک بحران بشری و حقوق بشری به سر میبره. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده بیش از 28 میلیون افغان که بیشتر از دو سوم نفوس جمعیت افغانستان است با خطر گرسنگی روبرو هستند در افغانستان. در کنار از او نقصهای حقوق بشری که در افغانستان اتفاق میفته بازداشت های خودسرانه فعالین حقوق بشر. ما امروز دیدم که نماینده ویژه سازمان ملل برای نظارت از حقوق بشر در افغانستان آقای ریچارد بنت نگرانی خود ابراز کرده بود برای بازداشت‌های خودسرانه فعالین حقوق زن در افغانستان. اینا خطراتی است که برای این پناهجو اگر به افغانستان برگشتانده شوند چیزی است که برای همه ما قابل تصور است و ما از روزی میترسیم که اینا مجبور شوند به افغانستان برگردند، به حقوق اساسی خود دسترسی نداشته باشند و خیلی از اینا ممکن است که شکنجه شوند، بازداشت شوند، به شکل اجباری ناپدید و یا حتی کشته شوند.
خب پوبر تا وقتی طالبان هم در دو کردوال و در اتاق لپاره خپل امادگی چمتوال نیونه ده، فکر نکوی چه کم اندیخنه چه تاسو لره در درستی و سبب پیخ نشین؟
در تقریبا از 3 اکتبر به این طرف تا تاریخ 15 اکتبر که دو هفته میشه سازمان ملل اعلان کرده که 59,000 پناهجو از پاکستان به شکل داوطلبانه به افغانستان برگشتن. بیشتر از 80% این 50,000 به خاطر به افغانستان برگشتن که نگران بودن توسط پلیس پاکستان بازداشت شوند. امرای پناهجویی که ما صحبت کردیم گفتن که این اعلامیه باعث شده که پلیس پاکستان مردم افغانستان را در پاکستان اذیت بکنه، اخاذی کرده در مواردی برای کسایی که بازداشت شدن مجبور شدن بین 10 تا 40,000 کلدار پاکستانی را رشوه بپردازن. آزار و اذیت پلیس برای پناهجویان افغانستان در پاکستان زیاد شده و این چیزی است که ما در سالهای اخیر دیدیم. چیزی که حکومت طالبان میگه این که چقدر میشه به حرفای از اونها اعتماد کرد، بحران حقوق بشری که فعلا در افغانستان جریان داره، رهبری طالبا مسئولیت و شدت بخشیدن به این بحران ندارن. کسایی که امروز در افغانستان هستن بیشتر از 28 میلیونشون نیاز به غذا دارن و در چنین وضعیتی من فکر نمیکنم که حکومت طالبا آمادگی زیر داشته باشه که پناهجو رو بپذیره و در این زمان مطمئن شوه که ضمانت زیر بده که تمامی افراد امن یک زندگی امن و مسئول در افغانستان خواهد داشتن.
در پاکستان حکومت ویلی دی ها کسان چه غیر قانونی هل دوسیگی و دوسیدول پر اسناد نداری حقا استلکیگی پا مجموع که فکر نکوی چه در خلق چه وست بیت افغانستان تا لرشی یا به اصطلاح خپل وطن تا وگرزی اول تا جوانو کی و دیو بس وکال جوانو نداری؟
ببینین خود همی که مهاجرینی که به شکل غیرقانونی و بدون سند در پاکستان زندگی میکنن همراه اکثری کسایی که ما صحبت کردیم کسایی هستند که ویزایشان فعلا در پروسس است، پروسه تمدید ویزایشان در پروسس است و حکومت پاکستان، دولت پاکستان هنوز برشان هیچ جوابی نداده. در کنار از او کسایی که با ویزا داخل خاک پاکستان شدن ویزشان قابل تمدید نیست. ای پروسه به شکل عمدی بر افغان‌ها سخت‌تر شده. به من خاطر است که وقتی میگم غیر قانونی و بدون سند ضرورتاً به این معنی نیست که تمامشون به شکل غیر قانونی وارد خاک پاکستان شدن. اکثر اینا پروسه برشان هم طویل است و هم پیچیده هست و برای اینا اجازه نمیده که به شکل قانونی راجع سر شوند. در کنار از او حتی کسایی که با کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان در پاکستان راجع سر هستند در خطر اخراج اجباری قرار دارند.
په پا پاکستان کې البته د حکومت په وینا او په ظاهر چې داسې پر راپورونو کې مووریدل د میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو بیرته په زور ستنیدو لامل ځایي سوداګر د کارګرانو او بازارونو یې د سوداګرۍ د کمښت سره مخ شوې دي. په دې اړه باندې په پا پاکستان کې د امریکا غږ د څانګې مشر سارا زمان د اسلام آباد د تولیداتو د لوی بازار نه چیرته چې افغانان اکثره سوداګري او لاسي کاروبار پکې کوي راپور رالیږلی دی.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د سبزو او میوو په بازار کې سحر وختي خلک همیش په کاروبار بوخت وي. هر ورځ د میوو او سبزو په سلګونو زره صندوقونه للارو څخه کښته کیږي او په ټول خار کې د پلور لپاره لیلام کیږي. بازار تر ډیره پر افغانانو تکیا کوي.
هماره جتنه وی لین دین
زمون ټول معاملې له خپل افغان ورونو سره دی. دوی دلته د مزدورانو په توګه هم کار کوي. پر دوی مونږ ته کی پلورو او دوی بیا مخ کی پلوري. دلته له دې سوداګری سره تړلې نږدې او اویا سلنه خلک افغانان دي.
د پاکستان د حکومت له لوري د بے سناد افغانانو د اکتوبر تر یو دیرشما پخپل خوخه او یا بیا له هواده د نومبر له لومړۍ نیټه څخه په زور د ایستلو امر په بازار کې ویره پیدا کړې ده.
ابي امر دو تین کانټینر
زده محصولاتو دوه درې کانټینرونه لرم چې و پلورل شي. 15 ورځې تیر شوې او زه نشم کولای هتا نیم کانټینر و پلورم. څوک اخستون کې نشته.
لکه څنګه چې افغان سوداګر د خپل راتلونکو په اړه فکر کوي، نو دغه رنگ د هغوی پاکستانی کاروباري شریکان لکه نجیب الله د خپل لسکونو زرو ډالرو پانګو په اړه اندېښمن دي.
منډی کا کاروبار اس طرح یہ سارا نقد قسم
مونږ په نقدو پیسو سوداګری نه کوو، دا ټول په پور دی، د افغانانو په مونږ او زمونږ په غوی پیسې پور دی.
د نیولو کې دوه لویری ډېری افغان کارګران کار پریک دی. نبی خان د کارګر په توګه کار کوي، د هغه کورنۍ اسناد لري خو د هغه د پیژندنې کارت تر اوسه ستونزه لري.
ما خپل ټول ژوند دلته تیر کړ، اوس له دې ستونزې سره مخ یم. دا ممکنه ده چې زه له خپل کورنۍ څخه جلا شم.
د افغانانو د وتلو سره د پاکستان سوداګریز فعالیتونه د لوی ګډوډۍ سره مخ دي.
یم ته اتنه پریشان یې کورات کوم رنین دی حرام وي.
زله دیغه ما خوب کولای نشم چې کا افغانان بیرته بلار شي، نو څنګه بل بل هیواد څخه خپل پیسې بیرته ترلاسه کړم؟
په پاکستان کې سباندې سلون میلیونه افغانان ژوند کوي چې ډېرې قانوني دي. ډېرې کډوال په تیرو وختونو کې د نیولو او ایستلو کې دوه د امرونو سره مخ شوي، خو د پاکستان له لوري د هغوی د ایستلو اوسنۍ لړۍ تر ټولو لویا ده. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی دړخونه، بیلابیل دریزونه،
دغه ورستیو پرله پسې بریاو راستا سو په نظر څکلې،
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
راز د لوبډلې ټیم ورک او هر لوبغاړي ته د هغه د رول معلومو اول دی، او هر لوبغاړي خپل رول ډیر ښه تر سره کوي.
ټیم په دې باندې وسپوسو چې موږ هم میچونه ګټلای شو او موږ سره بل لار هم نستا. منګه بها مها په درون کې سل کې سره کوشش کوو، د میچ د ګټلو کوشش وکړو، موږ کولای شو چې میچ وګټو.
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
خبرونه تداوم ورکو. دلته د متحده ایالاتو د حکومت جګپړو چارواکو پرون د سیشن به پورزي د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د سپینی مانۍ د خوانه د 1.6 میلیارډ ډالر غوښتنه چې اسرائیل او اوکرين ته پکې مرسته شامل ده، د امریکا د ملي امنیت د لپاره اړینه ده. په داسې حال کې چې د استازو په جرګه کې جمهوریت غوښتونکي د دې ترني سره مخالف دي، خو به هم د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لای ډاستن په دې اړه باندې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ویلی دی. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي کاترین جیپسن د راپور ژباړه ده.
امریکایي چارواکو د سیشنبه په ورځ د وکیلانو څخه وغوښتل چې په دوه جګهو کې د مالی مرستو طرحه د تصویب کړي. په دې طرحه کې 14.3 میلیارډ ډالر د اسرائیل او 14.4 میلیارډ ډالر د اوکرين لپاره وغوښتل شوی دی.
دا د امریکا رهبری ده چې نړۍ سره یو موټی کوي، او کوم په دې کار کې پاتې راغلو د امریکا لپاره به یې بیا او ګواښونه ګران تمام شي.
د امریکا د استازو جرګې نوی مشر مایک جانسن د دوشنبه په ماښام یو قانوني طرح وړاندې کړ چې لمخې د اوکراین لپاره مرستې باید اسرائیل د مرستو نه جلا ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یو ستره خطا بولی.
دا به زموږ ارزښتونه او اصلي موخو ته زیان ورسوي. ارزښت دا دی چې زه فکر کوم موږ ټول یرغلګرو ته په ځواب ورکولو کې یو موټی یو.
د اوکراین سره د مرستو په برخه کې د امریکا د استازو په جرګه کې د نظر بیلواله خورا ډیر ده. خود سنا په جرګه کې د جمهور غوښتونکو رهبر مچ مکانل د اوکراین سره د مرستو پلوی ده.
روسیا به خوشاله شي چې وګوري په منځني ختیځ کې د ایران د ملاتړ نه برخمن تر اگر امریکا او متحدین کمزوري کړي. ایران به خوښوي چې وګوري روسیا پر اوکراین غلبه وکړي چې په ترڅ کې متحده ایالاتونه او ملګري کمزوري کړي.
یو شمیر جمهوری غوښتونکو وکیلان اندېښمن دي چې د مرستو اړین حساب کتاب نه کیږي او امریکا نشي کولای چې تل د جګړو نه ملاتړ وکړي.
د دې بودیجه وی طرحه د یو برخه په توګه مرستونه باید سمه استفاده وشي. فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د اوکراین سره د دې واد په بیا رغولو کې مرسته وشي.
د کانګرس دیموکرات غړي د اسرائیل لپاره واحد بودیجه نه مني، وایي چې د سپینې ماڼۍ د وړاندې سره سم باید د اوکراین د بودیجې سره یو ځای وي.
دا زموږ د ستراتیژیکو اړیکو اړتیاوې نه پوره کوي. د سره اعلی قومندان په توګه ولسمشر باید په همدغې لارې قدم کینګدي چې د هیواد د ملي امنیت ګټو ته زیان رسوي.
آستن ویلی چې د اوکراین سره د مرستو بندول خای د روسیې او امریکا ترمنځ شخړې رامنځته کړي.
زما په فکر کې هیڅ پوښتنه نشته، ژر یا وروسته به ناتو ته ګواښ پیښ کړي او موږ به ګورو.
د استازو جرګه کولای شي تر پنځمې ورځې پورې د اسرائیل سره د مرستو طرحه تصویب کړي. بلنکن ویلی چې په دې طرحه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسول هم شامل دي.
بشری مرستې هم د اسرائیل د امنیت لپاره حیاتي دي. د مرستو سملاسي رسول او د فلسطینی ملکیانو ساتنه په غزه کې د ملګرو د موندلو اساسي لامل دی.
د سپین ماڼۍ او د کانګرس لخوا په دوړو وړاندې شویو طرحو کې د اسرائیل سره لس اشاریه شپږ میلیارد ډالر د دفاعي مرستې په توګه شامل دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
په منځنی ختیځ کې په دې وروستیو اونیو کې د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په خارونو او خارګوټو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اسرائیلي ځواکونو د خانه قبواره ورځې فلسطینیان د حماس سره د تړاو په تور نیول کېږي او اکثریت قربانیان ماشومان دي.
د جنین د کډوالو په کم کې ماشومان په هما غزای کې د لوبو د ټوپکونو سره لوبي کوي. چیرې چې څو ساعت مخکې اسرائیلي ځواکونو د اسلامي جهاد و جنگیالي وژل. دوی په دې کوڅه کې د خیالي دښمنانو څخه تښتي، ډزې کوي او پټيږي. په مرمیو سوري دیوالونه او د وینې ډډونه لا هم د وروستۍ جګړې تازه نښې پاتې دي. زینی ماشومان د وژل شوی او ملګرو د مړینې په ویر کې هوایی دزې کوي.
زه له هیچا ویره نه لرم، یوازې له خدای ویریږم.
جبار دولس کلن دی او په ژوند کې ډیر پلانونه لري. هغه وایي چې غواړي زده کړې وکړي، د فوټبال مسلکي لوبغاړی شي او یو جنګیالی شي. هغه پر پلاستیکي ټوپک د یو ملګري عکس لګولای چې د اسرائیلي ځواکونو په وړاندې د مقابلې پر مهال وژل شوی دی.
هغه دلته وو او دوی هلته وو او بیا یې پرې ډزې وکړې او وژل شو.
د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې سیمه ییز قومندان اسیر الامیر په هغه ورځ وژل شو. په جنین کې د هغه جنازې ته په سلګونه خلک راټول شوي وو. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې دا په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو لپاره په 15 کلونو کې تر ټولو خونړی کال دی. د اکتوبر پر 1 د حماس لخوا په اسرائیلو باندې لبریت نه وروسته چې له امله یې څه باندې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، په لویدیځه غاړه کې څه باندې 160 فلسطینیان وژل شوي دي. اکثره فلسطینیان هغه مهال وژل شوي چې اسرائیلي پوځیان د حماس سره د اړیکو په تړاو د شکمنو کسانو د نیولو لپاره د کډوالو کمپونو ته ننوتل. په لویدیځه غاړه کې هم د یهودي ناقلینو لخوا پر فلسطینیانو بریدونه زیات شوي او د ځایي فلسطینیانو د تلفاتو شمیر مخ په ډیریدو دی. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نابلس ته څیرمه په دغه کوچني کلی کې په تیرو دوه اونیو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان د یهودانو لخوا وژل شوي دي. مراد اوبه وای چې دای هم په دزو وشتل شوی.
زویدوم چې د جماعت لوډ سپیکر مې واورید چې اعلان یې کاوه چې بریټ شوی او خلک مرسته ته اړتیا لري. زه د پیښې ځای ته ورغلم او زما د تره زوی پر ځمکه پروت و. ما هغه په موټر کې واچوه او کله چې زه د نورو سره د مرستې لپاره بیرته روان وم یوه مرمۍ زما په شا کې ولګېده.
هر ورځ د فلسطینی ښارونو په دیوالونو باندې د وژل شویو فلسطینیانو نوي پوسترونه ځړول کیږي. د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اکثره دلته په دې باور دي چې جګړه د پخوا په پرتله یو ځل بیا لویدیځې غاړې ته نږدې کیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د نړۍ په نورو خبرونو کې سعودي عربستان دې ته چمتو شوی دی چې په 2024 میلادي کال کې د فوټبال نړیوال جام یا فیفا د نارینه لوبغاړو سیالیو کوربتوب وکړي. سعودي دا اعلان تر اخی وروسته وکړ چې استرالیا د همدې لوبو د کوربتوب د سیالیو ووت. د فیفا رهبرۍ تر اوسه پورې د سعودي عربستان کوربتوب نه دی تایید کړی، خو ممکن راتلونکي نوي کال کې پریکړه وکړي. خو دا بریا د تیلو دغه غنی هیواد دپاره اوس یوه تشریفاتي بڼه لرلی شي. د ورزشي لګښتونو دا پروګرام د سعودي ځوان ولی عهد محمد بن سلمان پیل کړی دی ترڅو د سعودي هغه انځور سم کړي چې د ښځو د حقونو په ارتباط او په 2013 کال کې د خبریال جمال خاشقجي په قتل کمرنګ شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو لوبغاړی غواړي خپل ګټلې مډال وپلوري او پیسې د پاکستان نه جبري ایستل شو کډوالو ته د مرستې په توګه ورکړي. لوبغاړي فرید ملک په خپل فیسبوک پاڼه باندې خپلو هیوادوالو ته په خطاب کې لیکلي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د خپل هیواد د کرکټ په ټیم کې برخه واخیسته او په سیمی فاینل کې پاکستان ته په ماتې ورکولو فاینل ته لار ومنده او د 2000 مډال یې وګټو. فرید ملک وایي همدا مډال دغه لویه سرمایه ده چې اوس یې لیلامي او پیسې له پاکستانه په زور ایستل شوو افغانانو ته ډالۍ کوي. او د چین یانګ سو ایالت یوې شپکلن انجلۍ سکالې د ښځو په برخه کې د روبیک مکاب د حل سیالۍ کې د نړۍ لومړی مقام وګټو. دا اتله کاو کې سیان نومیږي چې په سنگاپور کې د نړۍ د روبیک مکاب ټولنې په نړیوالې سیالۍ کې جنجالي مکاب په څه کم شپږو ثانیو یعنی 15.9 ثانیو کې حل کړ. اتله کاو وایي چې د مکاب حل یې ډیر خوښیږي او د ورځې 2-3 ساعته یې د همدې مکاب د حل لپاره تمرین کړی دی. کاو کیسیان دا تمرین په 3 کلنۍ کې پیل کړو او تر دې مخکې هم څو ملي سیالیو کې اتلولي خپله کړې ده. دا خبرونه به په همدې سره اوس ته پر پای ته ورسو. تر نو لیدونکو خو کولای شي چې ټول خبره شوی راپورونه او نور مرکې د امریکا غاک په انټرنیټي پانو باندې وګورئ ولولئ او وایورئ. د ری خبرونه په همدې شبکې په لینک یو زموږ همکار لینا روزبی سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. لینا جانې، تاسو ستړي مشه پروګرام ته څل لري د خیره؟
بله، با سلام به شما او بیننده محترم. با ما باشید تا لحظات دیگه بخش دری برنامه آغاز خواهد شد.